د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولای شي پرونه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادو په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ او د افغان حکومت د سولې رواني هڅې هم وستایلې د سولې په برخه کې هم پرمختګونه شوي دي تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه رضوان مراد اوروي
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې کلکه همکاري وکړي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو کې لسګونه وسلوال وچل شوي او د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چېرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و خبرونو تفصیل د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي د امریکا فرانسې کاناډا جرمني جاپان ایټالیا او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی او یا وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشري وروسته په یو پریکړه لیک کې ویل چې موږ د افغانستان امنیت او ثبات ته د ورپېښو ګواښونو له امله اندېښمن یو او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوو پروانه خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات هم اوریدلی شئ د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړې دوام لري د بغلان والي عبدالستار بارز د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په تازه جګړو کې چې د پنجشنبې له سهاره پیل شوي شاوخوا دېرش وسلوال چې څو تنه قومندانانو وژل شوي دي د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه پورې د بغلان د جګړو په اړه څه نه دي ویلي په همدې حال کې د بغلان چارواکي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې جګړو سلګونه کورنۍ خپلې سیمو پرېښودو ته مجبوره کړې دي افغان هوایي ځواک پرون په سرپل ولایت کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري کړې ده د سرپل د والي وایان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بمباري کې چې په سوزمقله ولسوالۍ کې شوې د طالبانو دوه قمندانان وچل شوي او شپږ وسلوال ټپیان دي ښاغلي امانی ویل برید پر هغو کسانو شوی چې د طالبانو د مشر ملا منصور د فاتحې لپاره راغون شوي وو چارواکي وایي په دې هوایي برید کې د طالبانو یو رینجر موټر او څلور موټر سایکلونه هم له منځه تللي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجي سید رحمان چودنه وشو خو نوموړی ترې روغ ووت د ننګرهار ولایت وین عطا الله خوګنی ازادي راډیو ته ویل چې چودنه د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې په سیمه کې په یو رکشه کې د ځای پر ځای شوي ماین په نتیجه کې وشوه نوموړي ویلي چې د کوټ ولسوال له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و چې چودنه پرې وشوه په دې برید کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسېدلی او د فراه ولایت د ګمرک سرپرستوای د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په مشرۍ یو شمېر وکیلانو د ابو نصر فراهي له بندر څخه د کتنې پر مهال د تیلو 25 ټنکرونه پرته له ګمرک کېدو خوشي کړې دي د ګمرک سرپرست اجیر خان ظهیر وایي دغه وکیلانو له ګمرک څخه د کتنې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لرل
پنځه شرایط موټر دا خوشی کړو یو د وکیلانو نه چې د فراه ولایت منتخب وکیل دی سمیع الله سمیم نومیږي ورسره د بغلان یو وکیل چې انجینر صاحب زکریا نومیده خو په فراس کې دلته چون د فراه وکیلو او دې معرفت لرو ظاهرا داسې معلومېده چې د دې ټیم بشري ټوله سمیع الله سمیم ایجاب کوي چې ادارې ته ځي باید خپل نامه او معرفي نامه او مکتوب هلته ورکړي چې هغه اداره پوه شي چې د دغه هیئت په ترکیب کې د کوم کوم ارګانونو نمایندګي متاسفانه دا کاریونه که ډېر په سرعت سره راغله د لس دقو پنځلس دقو دپاره د ګمرک د فراه د ګمرک نه لیدنه وکړله او
خود فرا استاد سمیع الله سمیم ویلی دوی له ګمرک څخه د څارنې لپاره ورغلی او حکم موټر او ټانکر نه دی خوشی کړی نوموړی تور پورې کړ چې د فرا په ګمرک کې پراخ مالی فساد روان دی هغه څه چې د ګمرک چارواکي ردوي د متحده ایالاتو ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و. د قربانیانو پر څلي د ګلونو لګېډې له کېښودو وروسته باراک اوباما وویل دا د نړیوالو ګډ مسؤلیت دی چې د دغه شان پیښو او کړاوونو د تکرار مخه ونیسي. ولسمشر اوباما په جاپان کې د جی و په سرمشریزه کې له ګډون وروسته نن هیروشیما ته ورسېد. نوموړی لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د 1945 کال د اګست په شپږمه نیټه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا یوې B-29 ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 ټنه دروند اټوم بم وغورځو چې په څو شیبو کې شاوخوا 80,000 کسان ووژل. درې ورځې وروسته د امریکا د جاپان ناګاساکي ښار هم په اټوم بم وویشت چې د اټومي بمبارۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو سبب شوه. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو وغوښتل چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان هر جمعه مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرچیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دلته اضافي امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په فلوجه کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته وویل چې د دې هیواد له ځوانانو چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر آزادۍ پورې ودروي ځکه دا جګړه د ده په خبره پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه چې مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راوړي. روسیا، پاکستان او آذربایجان د هغو هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو دې غیر دولتي ډلې ته له ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رایې ورکړې او شپږو هیوادونو ورسره موافقه وکړه. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی مشر جول سایمن څرګنده کړه چې د هیوادونو یو وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید اوسي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي د 232 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافی ګڼل کیږي. دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د نړۍ مشران کافی دلایل لري چې د ډونالډ ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمن اوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ او د افغان حکومت د سولې د روانو هڅو حمایت یې وکړ. بل لور ته په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې شپږمه څلور اړخیزه غونډه به شایي په ترکمنستان یا قطر کې جوړه شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مې د سولې په اړه د سیاسي چارو د څېړونکي ودیر صافي نظر اخیستی چې د طالبانو د نوي مشر په ارتباط وایي.
فکر نه کوم چې د نوي مشر به دومره ځان سره آمادګي اته
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو په ارتباط است وویل.
زموږ راپورونه دا دي چې د دوی د رهبرۍ له ترکیب سره د دوی د جنګي حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده او دا ګډوډي به لا ډېره زیاته شي خصوصا د جنګ قوماندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو نن له افغان حکومت سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. جیوه همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه هم ملاتړ کوي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د افغانستان د ملاتړ اعلان په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړ. تفصیل له احمد تکل څخه.
دی جی و مشرانو د خپل غونډې په پای کې په یو پریکړه لیک کې وویل په داسې حال کې چې افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په حال کې دی او اصلاحات یې تر کار لاندې نیولي دي، دا ډله ملاتړ ورڅخه کوي. د امریکا، کاناډا، برتانیا، ایټالیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو پرون او نن د جاپان په ایسی شیما ښار کې غونډه وکړه او په نړۍ کې د تروریزم او د کډوالو د بحران په ګډون پر بېلابېلو مسایلو یې بحثونه وکړل. د سرمشریزې په پای کې په یو پریکړه لیک کې د افغانستان په ګډون د نړیوالو بحرانونو په اړه د دې ډلې دریز بیان شوی. پریکړه لیک زیاتوي چې جی او افغانستان ته د ورپېښو ګواښونو او بې ثباتۍ له کبله اندېښنه لري، خو دا ډله له افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره پر خپلو ژمنو ټینګه ولاړه ده. د جی او د سرمشریزې پریکړه لیک په جولای میاشت کې په ورسا کې د ناټو سرمشریزه او په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس هغه مهم فرصتونه بولي چې د افغانستان حکومت کولای شي د اصلاحاتو د دوام په برخه کې خپلې ژمنې پکې تایید کړي او نړیواله ټولنه کولای شي یو ځل بیا له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو همداراز په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلان کړ او په خپل پریکړه لیک کې وویل چې دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. که څه هم له دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د همدې غونډې په لومړۍ ورځ وویل دی ډېر هیله من نه دی چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به دا ډله سولې ته تیاره شي، خو له دې سره سره یې پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کښېني.
In the short term, we anticipate that the Taliban will continue.
په لاند محل کې زه تمنا لرم چې طالبان به د سولې خبرو ته کښېني، خو دا زما هیله ده چې طالبان به یوه ورځ پوه شي چې د افغانستان د نیولو توان نه لري. نو څه چې باید وکړي دا دي چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې جدي خبرې پیل کړي، خو زه په دې کې شک لرم چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. اوباما وویل طالبان ښایي په لنډ مهال کې تشدد او د بمونو په وسیله پر ملکي وګړو حملو ته دوام ورکړي. د جی او غړي وایي چې دوی د تروریزم هره بڼه، که حملې دي، که بېرحمي، که بشري سرغړونې دي او که د ملکي وګړو په نښه کول غندي. د جی او د سرمشریزې په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې داعش، القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې د نړۍ د امنیت او انساني ارزښتونو لپاره یو جدي ګواښ دی، خو په پریکړه لیک کې په ځانګړي ډول د طالبانو نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې نه دی یاد شوی.
د نړیوالو سترو صنعتي هیوادو اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. دغه هیوادو په ورته وخت کې د افغانانو په مشرۍ د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د سولې د نویو هڅو په ارتباط بیا د افغانستان د سولې عالي شورا نن وویل د سولې شپږمه څلور اړخیزه غونډه ممکن په قطر یا ترکمنستان کې جوړه شي. خو د دې شورا مرستیال عبدالقدیر اوچخون ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل. افغانستان پنځمې ورته غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه له کابله استازی نه واستولی. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولی شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلي اوچخون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوي دي د سولې په تړاو شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغېزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان تا د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا خودلې ترسو د افغانستان د سولې د مذاکراتو قربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پنځه څلور اړخیزي غونډې په تیرو څو میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږمه څلور اړخیزه غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې ترسره شي. ښاغلي اولسن ویلي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه باید په پوره همغږۍ ترسره شي سو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پنځمه څلور اړخیزه ناسته نږدې لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه، خو په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سعیدي په دې اړه وویل:
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی، تر اوسه د هغه شناخت د طالبانو روابط پکې دومره مکمل نه دي سوی. درسته چې ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي، اما نتایج مطلوب چی د صلح امیدواري ده؟ زما په باور په دې شرایطو کې غیر ممکن ده.
ښاغلی سیدی وویل: له دې سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي سو د هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون څرګندونه مو د ناجي صاحبوی په راپور کې واورېدې چې وی ویل د سولې لپاره شپږمه څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په ترکمنستان یا قطر کې جوړه شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په حاشیه کې تیره ورځ وویل چې داسې نه ښکاري چې طالبان به په لنډه موده کې له جګړو لاس واخلي. په دې اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي د استاد ودیر صاحب څرګندونې له وی خبرتیا وروسته در سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ورځ وروسته تر دې چې د طالبانو نوی مشر وټاکل شو وویل داسې نه ښکاري چې طالبان به په لنډه موده کې له جګړو لاس واخلي. هبت الله اخوندزاده د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو. د طالبانو نوی مشر تر اوسه د سولې په اړه نظر نه دی ورکړی، نو څرنګه اوباما له طالبانو د سولې هیله نه لري؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي له استاد ودیر صاحبي څخه وکړه.
فکر نه کوم چې دا نوی مشر به دومره ځان سره آمادگی آتا د دې ولري چې خبرو ته کینی دي. یو خوانه چې د خپل طالبانو پورې اړه لري، د بلې خوانه د پاکستان حکومت هم داسې یو موقف نیولی چې ولو که خبر هم وي ځان بې خبره اچولی او په ظاهران په امریکا انتقادات شروع کړي دي. دا زمونږ په داخلي چارو کې لاس وهي و دا ډول عملیات یې کړي وو، مونږ پرې باندې خبر نه یو. دا دواړه علت دی چې اوباما پرې پوهېږي چې ډېر زر به دا ناسته ونهشي.
نو که چېرته د سولې خبرې ونه شي او په لنډه موده کې دې ته امید نه وي چې دا خبرې به کېږي، موضوع به څرنګه هواري شي؟
فکر کوم چې جګړه به لږ نور هم توده شي او په دې تودېدو د جګړې سره به امریکا هم قواوو ته خپل هدایت ورکړي. دوی به هغه شدید عکس العمل ښکاره کړي او دولت د افغانستان هم فکر کوم چې آمادګي ورته لري د طالبانو په ضد باندې او تخریبي اعمالو په ضد باندې د عملیاتو ترسره کولو، او بیا هغه پړاو کې به وي چې هم پاکستان هم شاید طالبان د موضوع ته حاضر شي او خپل غږ وکړي چې خبرو ته سره کینو.
په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د بهرنیو قواو په موجودیت کې طالبان دې ته حاضر نه شول چې د سولې خبرو ته حاضر شي له نظامی فشار سره سره. نو اوس په داسې وخت کې چې خارجي قواوې له افغانستانه اکثریت وتلي دي او محارب قواوې وتلي دي، نو طالبان به څرنګه د قوې له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي؟
پاکستان واقف دی او په دې پوهېږي چې وروسته د دې هم هغه موقف پخوانی دوه مخې خپل ونیسي او ادامه ورته ورکړي. امکان لري چې په منطقه او جهان کې یو منځوي هیواد شي. په دې لحاظ باندې د امریکې عملیاتو ته به لبای کاته په آینده کې هم وایي او هر مشر به بل هم طالبانو دا ویره ورسره وي چې که زه مشر کېږم او مذاکراتو ته نه ځم نو سرنوشت به مې همدغسې وي لکه چې د ملا منصور وشو. ولې چې د امریکې دا په دې لسو 15 کالو کې دا اولین جدي اقدام و د طالبانو مستقیما د طالبانو په ضد باندې په پاکستان په خاوره کې چې دوی اوسه هم د ښاری نور ورته نه ده پاتې تر څو چې دوی رانه ولي د مذاکره نیسته او یا دا ده چې په خپل ځای کې نه وي.
له پوهان صحافي څخه په منن د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو پولیکو کې ګډوډي رامنځته شوې دي. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت د دې ډلې وضعیت له نږدې څاري. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي نه تایید شوي راپورونه ښیي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو شمېر وسلوال طالبان نیت لري چې له دولت سره یو ځای شي. زیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې
د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو په ډله کې درز رامنځته شوې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا ډله اوس مهال ګډوډي سره مخامخ ده. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حکومت د دوی وضعیت له نږدې څاري.
زموږ راپورونه دا دي چې د دوی د جنگ په لیکو کې د مورال یو جدي زوف په دې وروستیو کې لیدل شوی او د دوی د رهبرۍ له تعقیب سره دا زوف لا ډېر شوی. د دوی د جنګي حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده او سره د دې چې موږ په دې باور لرو چې د مورال دا زوف او دا ګډوډي به لا ډېره زیاته شي خصوصا د جنګ قوماندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د شنبې په ورځ په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو تیر ورځ د هغه وژنه تایید کړه او ملا هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملا منصور له وژنې سره دغه ډله ویشل سوې او د جګړې په ډګرونو کې دوه چنده کمزوره شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې په همدې خبري غونډه کې خبري کولې وویل چې په دغه ډله کې اختلافات او تضادونه د دې لامل شوي چې له نوي مشر څخه اطاعت ونه کړي.
موږ د شنبې ورځ رپورټ چې راپورونه اخیستي استخباراتي کشتي راپورونه د دښمن په صفوفو کې ډېره ګډوډي راغلې او دوی مورال ډېر کمزوري شوي دي. حتی هغه قمندانانو چې شپه ورځ مې د خپلو مشرانو سره رابطې وي ارتباطات بېوا رابطې قطع شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دا مهال له یوه ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې انګیزه او د زیاتو حملو توان له لاسه ورکړی. د ښاغلي صدیقي په وینا نه تایید شوي راپورونه ښیي چې یو شمېر وسلوال طالبان چمتو دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
حتی داسې راپورونه هم شته چې تاییدولی نشم. د دوی ځینې ډلې هڅې کوي چې تسلیم شي او له جګړې لاس واخلي چې دا یو مهمه مسله ده.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي وو چې د ملا منصور له وژنې سره په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره شوې ده او طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدی په دې باور دی چې د ملا منصور له وژل کېدو او د نوي مشر له ټاکنې سره ممکن دغه ډله په څو وړو ګروپونو وویشل سي چې بیا په داسې یوه حالات کې له ټولو ډلو سره سوله کول ستونزمنه خبره ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني صفه ټول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پورې خبري شي او د ماشام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا رادیو په دې څپو باندې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت له سلو ډېرې ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته استولې دي. ترکیې ته استوي د دې وزارت مرستیال اقبال علي وایي چې د ښځینه افسرانو له نظامي زده کړو سره به د افغان ځواکونو لیکې لا پیاوړې شي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنگیدل هغه مسولیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا ښځې هم لري او له نظامي زده کړو پرته یې ترسره کول ګران دي. د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنگ په جبهو کې وجنګیږي.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود
تاسو درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړانده دښمن په وړاندې مو له ورونو سره یو
ځای ملاتړل ده. هیڅ دنده له زده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسې د ملکي ژوندانه په پرتله نظامي ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیې هم غړیتوب درلود، دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډېره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ترکیې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغو هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړي دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ 110 ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت 150 نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایی وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګیږو، او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بیلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تېره بیا د کورونو په پلټونو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تېزې شوي او اراده دا ده چې په راتلونکو لسو کلونو کې 10,000 ښځې نظامي لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریا مداوم چې یو افسر دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدای زه له تا سره دا ژمنه کوم چې افغانستان هماغسې چې سرلوړی و سرلوړی وساتم. ترکیې ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنګ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنګ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
ل اسمت سروان اورو چې د یوې نوې دوا د کشف په اړه معلومات را سره شریکوي.
خبری است امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغې په 180 ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغېز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه یې جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونې د پیل راپور مودا و چې د نړۍ د وسترو سنایي تی هیوادونو مشانو له افغان حکومت سره د مرستو د دوام اجمنه کړې ده. دغه وسترو سناتي هیوادونو د نړۍ په کچه هم یو لړ پریکړې کړې دي. په روان خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته چلند خبرونه لرو، تفصیل درکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر لیکي د وستر صنعتي هیوادو پام به افغانستان ته ډیر ستري صنعتي ګټې ولري. عبدالرحمن له روزګان لیکي د وستر صنعتي هیوادو ملاتړ له افغانستان مهم دی. حامد مومند له کابل لیکي دولتونه باید پر پاکستان فشار راولي چې طالبان سولې ته قانع کړي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي حکومت باید د پاکستان سره د سولې خبري وکړي ځکه چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي. زین الدین مبارز له هلمند لیکي موږ په هلمند کې برښنا نه لرو. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي د کندهار په شاولي کوټ او میوند ولسوالیو کې باید د طالبانو پر ضد هڅې وشي. حامد مومن چې مخکې هم یو اسمس ماول وست په یو بل اسمس کې لیکي که د سولې خبرې هر ځای کې شي افغان حکومت باید طالبان سولې ته قانع کړي. عبدالولی پر استول اسمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید د سولې لپاره ډیر کوششونه وکړي. البته ازادي راډیو ته یو شمېر نور اسمسونه هم راغلي دي. جمیل مومند له خوست لیکي چې د شیخ زاید په پوهنتون کې باید درسونو ته توجه زیات شي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم اسمسونه راستولی دي. ځینې اسمسونه د دې لپاره څه ډېر اوږده وي سم نه لوستل کېږي، نو هیله لرو چې خپل پیغام په لنډو ازادي راډیو ته راواستوي څو له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړو. 2:30 دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
دا وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو له افغان حکومت سره د توریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو در اوسلو په پروسه کې د خپل کلکې همکاري ډاډ ورکړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 1.5 وسلوال وشل شوي دي. افغان هوایي ځواک پرون په سرپل کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري کړې. چارواکي وایي چې دغلته د طالبانو دوه قمندانان وشل شوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجي سید رحمان 14 وشو، خو نوموړی ترې روغ ووت. د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چېرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و. نوموړی باراک اوباما لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د عراق صدر اعظم له مظاهره چانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د شیعه ملا مقتدا صدر پلویان په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره مظاهرې کوي. او د امریکا د ولسمشرې د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي.
وسم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خود مسؤلین وایي له ګاونډي هیواد پاکستان سره سوداګري د نور کلونو په پرتله لږ شوې ده. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته له پاکستان سره د سوداګرۍ د لږېدو علت د نن په افغانستان کې د تقاضا لږېدل یاد کړل.
پاکستان سره هم زموږ تجارت د راکړې ورکړې کم شوې دي، او د هغې اساسي علت دا ده چې په افغانستان کې تقاضا کمه شوې ده. اما یو څه ستونزې مشته، اما د ترانزیت ستونزې زموږ په کراچۍ کې تقریبا اوس 80% زیات حل شوي دي، او کم مال چې راځي موږ 80% کراچۍ د بندر نه استفاده کوو. هغه مالونه هلته په اسانه طریقه باندې
د شغل الکوزی په خبره د دې ترڅنګ له یاد هیواد سره د ترانزیت په برخه کې هم تر یو حده د افغان سوداګرو ستونزې هوارې شوې دي. په شمال ختیځ زون کې 40,000 بزګرو ته د کرنې په برخه کې آسانتیاوي برابر شوې دي. په دغه زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د پروګرامونو له لارې د دغه زون بزګرو ته د باغدارۍ او مالدارۍ په برخه کې حیواني کلینیکونه او داسې نور د اړتیا وړ خدمات ترسره شوي دي. د شغل ملخیل په خبره د دوی له دغه پروګرامونو څخه ډیری ښځو هم ګټه اخیستې، او په دغه زون کې ډیرو ښځو ته د چرګانو فارمونه، د کوچنیو باغچو لپاره وسایل او داسې نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اقتصادي خبرونه مو واوریدل، او د اقتصادي خبرونو په ارتباط نړیوال مهم پریکړې، البته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د پریکړې په اړه راپور لرو. پروانه خبرونه کې مو په پیل کې د دغو وسترو صنعتي هیوادونو د پریکړې په اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړل چې د افغانستان د ملاتړ اعلان وکړ. په ورته وخت کې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو نن روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکران په ارتباط باید د منسک د موافقې پر اساس خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه پر ضد به نور اقدامات وشي. د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې د نړۍ د اقتصادي وضعیت پر څرنګوالي هم خبرې وشوې، خو تر څنګ پر ځینو مهمو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، ترورزم، سمندري امنیت او د انټرنیټ پر امنیت هم خبرې شوې دي. جزئیات فرشته جلال زوی پورا پور.
په جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو چې د اوو ګروپ هم ورته ویل کېږي، وویل چې نړیواله اقتصادي وده هغه بیړنی هدف دی چې پر نورو لومړیتوب لري. دوی په ګډه د هغو خطرونو پر ضد د مبارزې ژمنه هم وکړه چې نړیوالې اقتصادي ودې ته خطر پېښوي، چې د نړۍ نظم ته د تروریزم له امله متوجه ګواښ هم پکې شاملېږي. دوی همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې راتلونکې میاشت په بریتانیا کې ټولپوښتنه او له اروپایي اتحادیې د دې هیواد د وتلو امکان به نړیواله اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ کړي. د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو همداراز وویل چې په اروپا کې د مهاجرینو بحران یوه نړیواله ستونزه ده او د حل لپاره یې باید نړیوالې هڅې وشي. دوی د سخت دریځ جوړولو د فعالیت د مخنیوي لپاره او د تروریستانو د مالي سرچینو د دولو په خاطر یو پلان هم خپور کړ. د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو نن په جاپان کې د خپلې دوی ورځنۍ غونډې په پای کې روسیې ته خبرداری ورکړ چې د مینسک د موافقې موادو ته خپل تعهد ټینګ وساتي او خپلې ژمنې عملي کړي. په جاپان کې د دې غونډې په څنډه کې د امریکا، کاناډا، بریتانیا، ایټالیا، جرمني او فرانسې مشرانو د ختیځې اروپا پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. دوی نن په ګډه اعلامیه کې وویل چې روسیه د مینسک موافقه په بشپړ ډول عملي نه کړي او د اوکراین د خاورې بشپړتیا درناوی ونکړي پر روسیا بندیزونه لګولای شي. د غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوی موږ یو ور بیا له اوکراین د کریمیا بیلول او الحاق غندو او پر خپل دې پریکړه چې د اقدام په رسمیت نه پیژنو او په دې مسله کې د شکیلو خواو پر ضد به د بندیزونو پر پریکړه ولاړ یو. دوی هم درس په اوکراین کې په روان بحران کې پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې داسې ټینګامونه پورته کړي چې د اوکراین په ختیځ کې بشپړ اوربن ټینګ کړي. دوی هم درس د اوکراین په لانجه کې له شکیلو خواو غوښتنه وکړه چې له ځنډ پرته په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د انتخاباتو لپاره کار وکړي. د مینسک موافقې چې د 2015 میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شوه، د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړې د کمیدو سره مرسته کړې ده، خو په سیمه کې خالخال نښتې لا هم روانې دي. په اوکراین کې په وروستیو دوو کلونو کې 9300 تنه په روانو نښتو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په جاپان کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته هیروشیما ته تاریخي سفر وکړ. اوباما د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د شهر ته ځي.
په نړۍ کې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا زر کسان پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوي دي. له دغو کسانو څخه 40% د سوریې دي. دا خبرې د روغتیا نړیوالې ادارې د پنځشنبې په ورځ په خپل راپور کې وکړې. جزئیات له ملالې بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو ادارې 504 نوې حملې ثبت کړې چې له امله یې په 1900 هیوادونو کې 959 کسان وژل شوي او 1516 ټپیان شوي دي. دا پیښې د 2014 کال د جنوري میاشتې څخه د 2015 کال د دسمبر میاشتې پورې رامنځته شوي. د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي او له دغو کسانو څخه 40% له سوریې څخه وو. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې جګړه روانه ده او پر روغتیایي مرکزونو تر ټولو زیاتې حملې په دغه هیواد کې پر روغتونو، امبولانسونو، ناروغانو او روغتیایي عملې شوي. له دغو پیښو سره په تړاو له سوریې وروسته د فلسطین، غزه او لویدیځ تړانګه، عراق، پاکستان او لیبیا نومونه اخیستل شوي. د دغو حملو په پایله کې 325 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 25% حملې قصدي ګڼل کېږي او ډیری حملو د خلکو پر روغتیایي خدماتو منفي اغیز کړی. په دغو تلفاتو کې تیر کال د افغانستان په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې له امله د 240 وژل شوي او 30 ټپیانو شمیر هم شامل دی. د امریکا د پوځ د یو راپور له مخې دغه پیښه جنگي جنایت نه ده پیژندل شوی او په غلطي کې رامنځته شوی وه. خو به پولي ډاکټرانو د دې پیښې په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي 25% حملې د حکومتونو لخوا شوي، 10% د وسلوالو ډلو لخوا او 10% د نامعلومو کسانو لخوا شوي دي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپ دولس شپږمې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصیت شوي پیغامونه خبرو، البته وړاندې نه دغه وستا پروګرام خبرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام طاهر روشن تاسو ته وړاندې کړي و یادونه کوم چې نن له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام نن کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د کونړ په ارتباط د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، خپل نظریات د کونړ د رغاونې په برخه کې له میلمنو سره شریک کړئ او همداراز د ازادي راډیو له لارې دغه خپل نظریات له نورو چارواکو سره هم شریک کړئ. وخت په یاد لري له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام نن کونړ ته ځانګړی شوی دی. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونی ګران منوالو د سلامونو په وړاندې کولو او ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د دې بیا هم ستاسو د نن ورځې د پروګرام د خبرولو وخت راسیدلی او زه تاسو روشن د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام چې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه چې تاسو یې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پرېږدئ جوړیږي. نو لکه څنګه چې په هر اونۍ کې بیلابیلې پیښې او موضوعګانې چې ستاسو پام ځان ته اړوي او تاسو د هغه په هکله موږ ته پیغامونه رالېږئ، نو موږ هم د هغه سره سم دغه پروګرام جوړوو. په دغو ورځو کې زموږ د زیات شمېر اوریدونکو پیغامونه د نورو موضوعګانو برسره د ملا اختر محمد منصور د مړینې په هکله و چې موږ هغه پیغامونه بیره تبصرې تاسو ته خبرو، او ځینې نور پیغامونه چې تاسو د ځینو مشخصو موضوعګانو په هکله پوښتنې کړې دي، نو موږ د هتر امکانه د هغو پوښتنو ځوابونه درته برابر کړي. نو راځي چې دغه پروګرام ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
السلام علیکم، زه محمد غازی لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ اوسیدونکی دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیدم او د ازادي راډیو ټول محترم جورنالیستانو سره مې هیله ده چې زما پیغام نشر کړي، ټول افغان او ټول افغان ملت ته ورسي او دا د ما پیغام باید نشر شي چې کله د سولې خبرې رانږدې شي او سولې ته لار هواره شي، نو پاکستان راستن د طالبانو مشران وزیر وزنی ملا اختر محمد منصور هم پاکستان د ایسای کسانو وزلی ده، او ملا محمود مر اخونم پاکستان ایسای وز، او بیا د دغو رهبرانو مړي او سکي ورکی. ما په ټولو افغانانو په ټولو پښتنو باندې دا غږ ده چې د پاکستان لپاره قرباني مو ورکوي، د پاکستان راوځي، په پاکستان جهاد اعلان کړي، او مونږه پاکستان په خپل منځ کې جنگي او پاکستان دي جنگ کې ګټه ده، او باید خپل ځانو کې ځنه خپل گریوان کې شر وکړو. همدغه که هر څوک افغان دا وزل کیږي نارای تدبیر الله اکبر جهاد په پاکستان اعلان کړي، خپل ځانو کې ځنه افغانانو دې جنگ کې د پاکستان ګټه ده، پاکستان ته مخ مور کوي، پاکستان لکه خو ته شپږ مخه پالیسی لري او دې ته باید موږ دولس مخه پالیسی جوړ کړو، خو له پاکستان نه لاس واخلي د پردو مخ قرباني کیږي، او خپل هیواد پیژني، خپل افغانیت پیژني، خپل افغانیت مسلمانیت پیژني، افغانستان ته خدمت وکړي. او که تاسو دغه رقم د پاکستان منی او د پاکستان د عیسایو منی، ولا ماته به موزنی که چیرته تاسو افغان حکومت ته رسول ته غاړه کې دورانی ځي، ولا لالی به مړی به مرکی ژوندی به مرکی، او تاسو به د پاکستان د عیسایو قرباني کیږي. دایمه پیغام دا دایمه پیغام نشر کړي د ازادي راډیو ټولو خبريالانو څخه مهیله ده. وسلام.
السلام علیکم، زه قاری فیضان د هلمند ولایت د خنشین ولسوالۍ نه سای سره پاړې کوم. د منصور صاحب د مرګ اوازه چې کومه د راډیوګانو خبره کړې ده، دا مطلقا دروغ ده، هیڅ مسلمان دې تشویش نه کوي. او زه ستاسو د راډیو د همکارانو صدا خواهش کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه غلام سید بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه چې وای امیر المؤمنین چې څوی دي، دا ټول د امریکا د میډیا خبرې دي، دا هیڅ خلک رښتیا نه دي، دا پاک دروغ دي. السلام.
زه د کونړ ولایت خبر کوم. څرنګه چې خبرونه کوم واورل چې اختر محمد منصور وژل شوی دی، دا د افغانستان ملت لپاره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې دا د عیسایي نوکر خدمتیان سب څنګه چې کابل ته برای راست خپل استازی را لیږي نو بیا دا معلومی چې هغه آزاد او مستقل سړی ده ولله دی چې خدمتیان سب حکومت سره یوځای شي او دا اختر محمد منصور او مړینه منګه مودیم خوشحاله وي انشاءالله الله دې ټول عیسائی نو کرام ورکړي.
السلام علیکم. زما نظر دا دی چې د افغانستان طالبانو په مشران چې په شهادت رسیږي دغه وروسته څخه اوس په کار دا دی چې دواړه طرفین بما چې خپل نظر په دې باندې تمرکز کړي چې اتفاق و اتحاد سره راولي دغه اختلافات خپل مابین سره لیرې کړي اوس دا دوې ډلې چې بما چې سره متحد شي او یو مشر په اتفاق سره وټاکي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په تیرو خبرونو کې زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د پولیو یا ګوزن د ناروغي په ضد د واکسین لګولو د پروسې یا د هغه د کارکونکو د کار د څرنګوالي څخه شکایت کړی وو. نو موږ لومړی د هغو اوریدونکو دغه پیغامونه او وروسته بیا د دغه پروژې د یو مسؤل کارکونکي ځوابونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی به د شکایت کوونکو پیغامونه واورو.
پیغام سب کول مداد زه د زابل ولایت له ټغر ولسوالۍ نه خبر کوم. زه فجیع اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډېر ټینګار کوئ، خو مګر موږ سره د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پره بشپړ واکسین نه کوي او کوم د طالبانو له خوا زه هم ته ټینګار نشته ور باندې، خو مګر دلته هغه کومې مسؤولې ادارې چې دي هغه خپل کار سم تر سره پرې نه رسوي او هغه شراشه دلته زموږ بازي کورونا ټول پات او یو هیڅ چاته واکسین رسیدنه نه زموږ خبره باید زابل او مقامات ته او دفتر ته ورسی. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما دا غیله خوایسته دولت ته غیدا واکسین ولا دی باندې ولې چې واکسین نیم ځای کوي نیم نه کوي دا یو ډیر غټه درامه ویل سي دا خسي واکسین ټول پر رسیدلی دی وره مخم.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاسو شکایتونه چې د پولیو د واکسین په اکل مو کړی و او اوس به هم د دې موسسه یا پروژې د یو کارکونکو ځوابونه واورو.
سلام علیکم. ازادي رادیو ټول خبري هم ته د اکثر د ولسوالۍ د پولیو د واکسین د مسول په سپاره تجمعات خبره کوم. کم سیر پرون بل ورځ د واکسین د پولیو پرزیدچا غلطه خبره کړې و چې دلته په اکثر کې باجی ساو ته واکسین نه رسیدي. نو زه ټول ته د اطمینان ورکوم چې ان شاء الله الرحمن په اعتبار کې موږ مشکل د واکسین په ستګه کې نه سیاسي او نه بل کوم مشکل لرو. کوم چې شکایت کوي دا هغه خپل شخصي خبره ده، نو هغه څه کولای شي په دې باره کې لمسر معلومات وکړي. موږ ان شاء الله مشکل نه لرو، دوه بخش موږ لرو، یو روزمره واکسین دی او یو ان ای ډی کان دی یا کمپاینونه چې دي. نو د کمپاین په ستګه کې موږ ان شاء الله مشکلات نه لرو، موږ ټول ساو ته لاسرسی لرو او د هر سید لپاره مو پل خلک تاکلی دی موږ خپل اهلکار خوړو اهلکار ته کار فارو سیمور ته کار وکي غیر اهلکار خلک مول کاریس کو ناغا بیا موږ په مقابل غلط دی دغه کی غلط راپورونه ورکی هغه هم د سنې لاروي چې هغه ډیر غلط راپورونه دی او ټول خلکو وجود راپور رسیږي. نو ان شاء الله الرحمن موږ خپل دفتر ته او ټول ولسوالۍ دغه ته اطمینان ورکو سیمور مشکل نه لرو. په ټول ولسوالۍ کې مو د پولیو واکسین روان ده او مشکلات سیاسي نه لرو او دغه شي ملکي نه لرو لیک حسرم دغه نه لرو. ان شاء الله الرحمن ټول ساحه مو کور کیږي تواریج لاندې راغلي ده د کمپاین بشپو کې موږ په بخش لرو چې هغه سریان منتور ده او پوسټ منتور ده یو ورسته کمپاین منتورینګ ده او یو د جریان منتورینګ ده چې هغه ټول په درې ورځو کې ګرځي او خپل منتورینګ کوي په سپرو اجرانو پسې. نو ان شاء الله الرحمن موږ ټول منتکا په کوریجران لاندې راستري ده کار څوک دا خبره کوي هغه غلط خبره ده چې څوک داسې کار په پټه نکړي او نه کولای شي. نور نو تاسو ته راځي ټول خبريان ته سلام علیکم.
السلام علیکم. د پراز ولایت ناصر خبره کوم. ما ویل کدا د بندیان پر خاطر باندې خبره وشي کبندیان خطا خلاص کی خو سناسه باز طالبانی بندیان دی باز خو بی گناه خلق بندیان نو دا بی گناه خلق نو طالب په جرم بندیان باید هغه خلق هغه بی گناه خلق ملي کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه درو زه که مزدان دی لایت شلخه سوال سواله سه 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 په تماس کیم ګورګین ګورګین وسېدل کوم چې نو شره ګلمنه کې ویلای دا باندې باندې ورور نه ورسته نه امباشته نه شېشته
نش پیغام دی رسول چارواکو ته ورس.
سلام علیکم زدل من ولایت د خانشین ولسوالی خبر کوم و دا د لوړ مقامات علي هله بس د خانشین ولسوالی خدای لا کې د شبکې سم کار نه کوي ساتم.
ازادي راډیو ته خپل پیغام سپتوم ټول سنگلوالو ته مبارکي ورکوم چې د سنگین ولسوالی نور ان شاء الله په امن کې د عوامیت پکې شتون لري. په لحاله په سنگین ولسوالی کې دراز جنگ او جګړې شتون نه لري. په دیوازي د سنگین په بازار او په دغه شاوخوا کې جنگ شروع دی. نو په سروانکلا او نور شاوخوا سیمې د جنگ څخه خلاص شولې. کله الله پاک رضا و نو د سنگین ولس ته زده مبارکي ورکوم چې دیږي د ټول ولایتو او د ټول ولسوالیګانو څخه ډېر خپل ولسوالۍ ته راوګرځيږي او خپل ولسوالۍ ته چرته ځکه چې په ولسوالۍ کې تر بل هر وخت امنیت شته او د بیا رغونې کارونه هم شروع دي چې مینونه په پټاو شوي وو او یا ډمبرونه خراب شوي وو هغه بېرته جوړېږي. کار یې شروع دي په الحال اوس پلونه پلچکان ولې دا شان بېرته بیا رغونې کارونه د ولسي وګړو لخوا څخه تر مخ وړل کېږي. ډېر ښه کار شروع دي په سنګین ولسوالۍ کې د سروانکلا په منځ کې. نو ټول خلکو څخه دا کوم چې د خلکو د پیغورونو څخه ځان خلاص کړي. لکه د کندهار کې دا خلک په پاکستان لګېږي وایي د پاکستان حکومت زموږ سره دا وکړل وها یې وکړل د سې وکړل او د سې وکړل. موږ وایي موږ په پلاله زه خپل ځان دغه دته کوم چې موږ په کندهار کې په مهاجرت تللي وو. نو هلته بیا موږ چارواکو په ځابولو په جړې ولسوالۍ د مالزمدت په منځ کې. نو اوس باید دی راسې خپلې ولسوالۍ ته راوګرځي چې په ولسوالۍ کې امنیت شته. ډېر هغه لوکوځي ازادي راډیو زنده باد. وسلام.
السلام علیکم. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوه ولسوالۍ د برکات کور د سربند کلی نه په تماس کې. امزد ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. پس د سلام نامې د افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې زمنګ د کوشګونل د خیوه ولسوالۍ د برکات کور د سربند په ساحه کې سیم راوخته دي او زمکي په چروبانی بدل کړلې. نو حکومت څخه غواړم چې دلته موسسې پلي کاني تر څو موږ د دې سیند غواخ څخه بچ شو او که چېرته حکومت به غوري وکړي نو زمونږ پټي او زمکي او مالداری به ټول په خړو بوله وشي. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د اساسي او بنیادي کارونه وکړي تر څو موږ د دې سیند غواخ څخه بچ شو. والسلام به احترام.
زګر وزګانو لا ته جهراوت ولسوالۍ ته خدا پیغام پیړدم چې زموږ ولسوالۍ سکوت سره مخ ده. سر فصل کې مخه بازار کلاچی او ولسوالۍ شاوخوا بغلونه ټول فصل متری کې طالبان او دوی سره ناشته. نو باید د حکومت زموږ ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام پکت احترام.
السلام علیکم. زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو ته خپل پیغام سپتم. وروره محترمه د افغانستان مجاهد ملت ته د اسلامي افغانستان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ترمن د سولې د دې ورته مبارکي وایم او الله دیو کی چې دا په وطن کې تلفات صلح شي او موږ ټول د لغمان ځوانان د غی په نمائندګۍ باندې د اسلامي دولت او دولت ترمن د سولې حملاتړ کوو او ورته خوشبينه یو. او خدای دیو کی چې نور د دولت مخالفین هم د دې په قدم باندې قدم کیږي او په وطن کې تلفات صلح راشي او نور د ورور وجنه بند شي او په افغانستان کې د یو راتلونکي خوشاله سولې په تمه. سولې د ژوندۍ وي په نړۍ کې. سولې غواړم. سولې باندې ویاړم. سولې باندې ویاړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د سلام ازادي راډیو ته سلامونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوی استخه خبر کومه خو فاطمه او زدا ازادي راډیو ته غواړم چې په اټ ام کې خبرونه شروع کړي. دلته مزبل راډیو نه لرم. مز غواړم چې ازادي راډیو په اټ ام کې دلته خبرونه شروع کړي په سپین بورډ کې. والسلام.
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلامی اریما د هلمند ولایت د نادالیت خستای سره خبره کوم. ورور زما پیغام خو د سولې پاک له دغه دی چې د افغانستان د حکومت سولې د اسلامي سره زه دا فکر کوم چې دا به د جنگ پر هغه دوام هیڅ اغیزه ونه کړي ځکه چې اسلامي په افغانستان کې دوه دونه جنجالی نه لري چې سوله وکړي او جنگ څه سکوت شي. زه وایم چې سوله که کېږي سوله باید وکوي. لومړی باید افغانستان خپله که سوله کوي او د سولې تمه لري باید اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د ډلې سره باید سوله وکړي، ځکه چې مهم کسان په افغانستان کې جنګېدلي کسان دغه دي چې جنګ د دوی د عمله روان دی. نو که د دوی سره سوله وشي انشاءالله جنګ به ورک شي. په اسلامي ولاکه سره شل یا په پاکستان موږ زور دښمن دی، پاکستان موږ سر کاکل دی، موږ سي نه پوهېږو. د خدای په دی نور وخت نلسم. سلام
السلام علیکم، زه محمد غیاث د لوګر ولایت دازری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادي راډیو له ټولو محترمو جورنالستانو څخه هیله او ارزو ده چې زما پیغام نشر کړي او زما پیغام ټولو افغانانو ته ورسوي. زما د پیغام او زما یوازینۍ هیله دا ده چې د ډاکټر صاحب ولسمشر غنی او انجینر صاحب حکمتیار سوله سره وکړي او د سولې تړون سره لاسلیک کړي او افغانستان ته سوله راولي. مونږ یوازینۍ هیله هم دا ده چې مونږ په سوله کې ژوند وکړو او سوله مونږ غواړو. مونږ له جګړو نور ستړي شوي یو او مونږ سولې ته تیږي یو او نور د پردیو او د پردو جاسوسانو په لمبو کې ونه سوځېږو او خپل ځان او خپل هېواد ته سوله راولو. او زما یوازینۍ هیله دا ده چې ټولو افغانانو ته او ټولو هېوادوالو ته مې دا پیغام ده چې له جګړې څخه خلاص واخلئ. جنګ مه کوئ، جنګ کې شر ده، جنګ کې خیر نشته، جنګ لور ده. او که څوک ښایسته ژوند غواړي او خپلواکه ژوند غواړي په افغانستان کې دې د سولې او د ورورولۍ لپاره کار وکړي. جنګ بس ده، جنګ نه غواړو، مونږ سوله غواړو. زما پیغام دی خدای د ټولو افغانستان د خلکو او د ټولو هیوادوالو لپاره د سولې او د امن پیغام وګرځوي. او د ازادي راډیو له ټولو محترمو جورنالستانو څخه مې هیله او ارزو دا ده چې زما پیغام بار بار نشر کړي او زما پیغام ټولو هیوادوالو ته ورسوي. د جنگ او جګړې نوم افغانستان نه لري کړي او ټولو نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې موږ د سولې غوښتونکو زما د ټرمپ د نشرېدو په هیله. والسلام.
السلام علیکم، زما د ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام، زه د جراوت ولسوالۍ څنګه درته وښم. جراوت ولسوالۍ کې یو داسې سخت حالات راغلی دی چې دا څو ورځې کېږي، یوه میاشت تقریبا کېږي چې جګړه شروع ده. اوس فلحال جنگ د دراوت ولسوالۍ پر مرکز باندې دی. ولس ډېر په عذاب دی، اکثره ولس په عذاب دی. خپل کلي څخه خپل کورو څخه تللي دي، څوک تر ولو لاندې پراته دي، څوک په خپلو قریبانو دوستانو ته تللي دي. جګړې دي، اوانونه دي، توپونه دي. زما د دولت څخه دا خواهش دی دغه توجه وکړي، پاملرنه وکړي. دا مسلمانان څومره څومره سخت عذاب دی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، وفادار کونړی خبرې کوم. نزاوی را ټول کار کوونکو ته سلامونه. دا د دې مشران شوراګان جوړوي بره او کوزي هم دا ټول دوه مخه سیاست روان دي. هم د حکومت سره لاس لري او هم د قچاغبور سره او هم د ورانکارو سره. کله چې مشران یې زمنګ نه دي په کار، لاول کې هم دا مشران سمول غواړي. خو بیا به موږ هم څو یا الله دې ورته هدایت وکړي. والسلام.
السلام علیکم، زما د لاره کندار ولر د پیغام څخه پیدم چې ما ته سندور د مننه د خبرونې شماره د میسج ته لاره را ده. په یوه ورځ پیغام د مخم د پټلو شو نو مرا واسو ډیر مننه وکړم کوم دا شماره ما ته وسره واسو ډیر په مخ مو شو.
السلام علیکم، زه ناصر یم د کورا د ولایت کوبري د شمالي سندره د کني کوچی را را تنه شرکت شرکوای کی بس نه شرکی کنه نه کاغه لغه نمبر بل له خما دا غ نمبر دې زماته یا پیغام کی را واسو یا نو دا شو ته نه شرکا بس تاسو.
ګرانو دوستان، موږ خو په دې خبرونه کې تاسو ته ستاسو خوشکړی سندری په هیڅ وجه نه سو خبرولای، خو د خوشکړو سندرو یا د سندرو میلمانه د پروګرام د ټلیفون شمیره به درته وایم. لطفاً یې ولیکي او لطفاً همیشه د سندری د فرمایش لپاره په همدې شمیره ټلیفون وکړي. بریالي اوسئ. البته دا ډیجیټل شمیره ده، 02-02-31-3-202. یو ځل بیا تکراروم، 02-02-31-3-202. درنو اوریدونکو په همدې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو دراغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزه کلنیکونه سی
پس کا که امر بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دې ځان کا نه دی مکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلور تر 5 بجو
له ازادي رادیو